اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیز بشیر غواخیم او د لسو بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د لسو تر لسنیو پورې به تاسو بیلابیل ریپورټونه درورو، په تازه حالاتو به مو خبر ساتو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیز خبرونه د هارون باچا جوړ کړی سندرې جادوګری اوري. نو هیله ده چې را سره تر پای اوسئ او د خبرونه راځر ټول واوري. لومړی به خبرونه وو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره تر استعفا او تللی شي. د پاکستان او هند ځواکونو په نښته کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. له اروپایي اتحادې څخه د برتانیې د وتلو لپاره په لاجمنو مسایلو لا هم خبرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفا او همکار واخلي. د یو لسو اپوزیشن ګوندونو جوړ دی تحریک د مرکزی کمیټي غړي بلاول بټو زرداری د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې په دې اړه خپل راتلونکي پلان به په لاهور کې د دسمبر په 14 کېدونکې جلسه کې خلکو ته واضح کړي. د تحریک تور پر کې چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په نتیجه کې منځته راغلی، نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونکې له سزاو څخه د ځان ژغورلو لپاره جلسې کوي. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو ښارونو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې یو مشر غړي اشون کمار د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې قانون ورته حقونه ورکړي خو حکومتونه پرې عمل نه کوي، نو ځکه یې ژوند سخت دی. خو د اقلیتونو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده په همدغه ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د مذهبي لګکیو ژوند خوندي کړی دی. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکي بهرنیو چارو وزارت لخوا هر کال خبرېدونکي رپورټ کې راغلي چې دا کال هم په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته پوره مذهبي ازادي نه ده ترلاسه او ژوند ته یې خطر دی. پاکستان دا راپور رد کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,92,230 ته رسیدلی. په دې اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د دسمبر تر 10 پورې له دې وایرس 8,603 کسان مړه شوي دي، خو 3,04,301 ته جوړ شوي دي. د پلان وزیر اسد عمر د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته ویلي وو چې که د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه همداسې روانه وي، نو حکومت مجبور دی چې یو ځل بیا ټول بند یا لاکډاون عملي کړي. دغه پنا خلک باید د حکومت په لارښوونو عمل وکړي. ګڼه ګوڼه دی نه جوړي، لاسونه دی بیا بیا په صابون ومینځي او ماسکونه دی وکاري. د پاکستان پوز وای هندي ځواکونو یې دوه پوځیان وژلي دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR د دسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په کشمیر کې پر لاین آف کنټرول د هند او پاکستان ځواکونو پر یو بل ډزې وکړې چې له امله یې دغه پاکستانی سرتیري وژل شول او د هند پوځیانو ته هم درون زیان ورسید. تر اوسه هندي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی دفتر مشال ریډیو ته په رالیږلې خبر پاڼه کې نن ویلي چې دغلته په جلال آباد ښار کې د ملالا میوند په نامه یوه خبریاله وژل شوې ده. د خبر پاڼې تر مخه د خبریالې په انعکاس ریډیو ټلویزیون کې کار کاوه او نن سهار پې ډزې شوې دي چې ورسره د هغې ډرایور هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې کمی وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان دیر لین له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره په روانو خبرو کې د خنډونو ختمولو لپاره د دې اونۍ اخیره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د دسمبر په 9 د دواړو مشرانو ترمنځ د ماښام د ډوډۍ پوخ شوي ملاقات کې د کب نیونې، د حقونو، د مساوي تجارت او د برتانیې د وتلو د لوزنامې د څار په اړه موجود اختلافونه حل نه شول. وان دیر لین تر ملاقات وروسته وویل چې تر ژوندي او په زړه پورې بحث پس دواړو غاړې داسې ښکاري چې له یو بله ډېرې لرې دي. هغې زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیې او برطانیه مذاکرهچیان به د دې مهمو مسایلو د حل لپاره بیا سره کښېني تر څو د دسمبر تر 13 پورې یوې پرېکړې ته ورسېږي. برطانیه د جنوري په 1 له اروپایي اتحادیې ووتله، خو لا هم ورسره په پخوانیو شرایطو تجارت کوي. د اروپایي اتحادیې سره یې د انتقالي حیثیت د دسمبر په 1 ختمیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شي. په دې خبرونه کې به واوري د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوری تحریک ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان د لیرې کولو لپاره به له هرې لارې کار واخلي او په دې اړه به راتلونکی مهالویش د دسمبر په 13 واضح کړي. نن په نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په قبایلي ضلعو کې څه صورتحال دی؟
منگ دومره پاسمانده یو چې د نن هدف پوری زمونږ په ایریاز کې کالجونه نشته دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده، زی په زی باندې چې دی ټارګټ کلینګ کیږي.
د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا سزا شوو 1.5 قیدیانو کیسونو د مقدمې اورېدنه شوې ده او عدالت له حکومت غوښتي چې په دې اړه نور معلومات وکیلانو ته ورکړي. د دې کسانو وکیل وایي
دا ملي ټیکور سزاګانې دي له 2018 کې ورکړې دي، 2017 کې، 2018 کې، او دې نیولې شوې د ریکارډ مطابق څوک د 2018 نه، څوک د 9 نه، دی د 10 نه، دی د 11 نه.
او په اخره کې تاسو د هارون باچا جوړ کړې سندرې جادوګری خبرونه هم اوریدل شي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې لږ شیبه پس د دې رپورټونو تفصیل واورئ. مشال ریډیو ری اډمبی رپورټ ورشو. د حکومت خلاف راوتی لڅو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک ویلي چې د روانې میاشتې په 13 په لاهور کې د حکومت ختمولو لپاره د خپل پلان یو مهالویش یا شیډول اعلان کړي. په دې کې تر اسلام آباد د لاریون یا لانګ مارچ تر څنګ له اسمبلیانو استعفاوي شامل دي. دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا وکړي، ځکه چې په وینا یې د هغه حکومت په درغلی ورغلی. خو حکومت او د ټاکنو کمیشن وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلی نه و شوی. حکومت دریز لري چې اپوزیشن سیاستوال د درغلی او په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور حالی له سراج زهیر اور.
اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د سټیرینګ یا کاری کمیټې له غونډې وروسته د یاد تحریک ویان میر افتخار حسین خبری کانفرنس کې وویل په دې غونډه کې د راتلونکو جلسو، مظاهرو او اسلام آباد طرف ته د حکومت ضد د لانګ مارچ شیډول وټاکلی شو.
ہمارا شیډول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس کا اعلان 13 تاریخ
دے وئی زمون شیڈول ٹاکل شوی دے او دا اغی اعلان با پا دیار لسم انیٹا کی گی او لا اغی رستو با پا مرکزی کچا ہم او پا صوبائی کچا ہم دا ہر فکر خاون سرا دا پی ڈی ایم مشاران رابطے کوی او دا لانگ مارچ لپارا با ماحول جوڑا ہو او دا جنوری میاشت پا آخرانی اونے کی با منگ اسلام آباد طرف تزو او پا ہر حال کی با دا دی حکومت خاتمہ کوو
کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے.
دا په داسې حال کې د چې د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت ضد په بیلابیلو خارونو کې 15 جلسې کړي او د روانې میاشتې په 13 په لاهور کې جلسه کوي، د کومې لپاره چې یې تیاری شروع کړي. خو د دوی په وینا چې حکومت یې د جلسې مخه نیسي او د لاهور د مینارې پاکستان په میدان کې ورته حکومت اوبه پرېښي، خو دوی به هرومرو خپله جلسه کوي. د پی ڈی ایم د سټیرنګ یا کاری کمیټې د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړو. په خبری کانفرنس کې د بلاول بټو زرداری وینا وه چې ځینې خلکو ویل چې پاکستان پیپلز پارټۍ به خپلې استعفاګانې ورنه کړي، خو دې په ډاګه کوي چې دوی د پی ڈی ایم هر فیصله مني او دوی د یاد اتحاد سره کلک ولاړ دي او دوی د استعفاګانو ورکولو نه سربیره به د حکومت کور ته لیږلو لپاره هر لار خپلوي.
عمران خان سلیکټیو حکومت سره کې سہولتکارو
دی وی د عمران خان راوستل شوی حکومت او داغه سہولت کاران کور ته لیږلو لپاره موږ یو لس پاتې په یو صف او په یو سټیج باندې یو او څنګه چې موږ په ټول ګوندی غونډه کې اعلان کړی وو او ستاسو په وړاندې مخبلې هلې ځلې کې خود وی چې موږ به جلسې هم کوو، د مدني فعالانو سره به رابطې هم کوو، موږ به احتجاج هم کوو او موږ به ټولې جمهوري او پارلیماني لارې کاروو او په دې کې استفاګانې هم شاملې کړو. یاد دی د دسمبر په اتمه نیټه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې دوی ټول ګوندونه په دې صلاح شوي چې د یو دیرشم دسمبر پورې به ټول د پارلیمان غړي خپلې استفاګانې د خپلو مشرانو سره جمع کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په احتجاج او جلسو باندې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو دا هغه وینا وه.
دې وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ور پسې راوته، نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه، هغه قوتونه کوم چې اثر انداز کېدای شي چې په ملک کې د حکومت نظام راغونډ کړی شي، هغه قوتونه اوس عمران خان سره ښکاري. خو اوس لغوندې حالات دا هم ښکاري چې د عمران خان باندې هم کېدای شي هغوی اوس دا ځل ډېر زیات ونه درېږي. د هغې وجه دا ده چې هغوی به اوس دې ته ګوري چې عمران خان سره په ادرېدو کې فایده ده که نه، د عمران خان پریښودو کې کم نقصان دی. نو اغي هم زمانه دی خیال چغی سل پسل اوس عمران خان سره ټول ولاړ دی، لغوند حالات بدل دي.
په پاکستان جمهوریت غورزنګ کې شامل یولس ګوندونه وای ته پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سر ټول ټاکنې وکړي شي. بل په لور د دسمبر په 9 نیټه په سیالکوټ کې خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان اووی کا اپوزیشن په آئینی طریقہ حکومت کور ته لیږل غواړي، نو عدم اعتماد تحریک تی راوڑی او دے دا مذاکرات لپاره تیار دے، خو درغلی یا کرپشن ورتا نہ معاف کوی. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، نن د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. که تاسو په دې په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلي سیمې شامل شوې او قبایلي ضلع شولې، خو خلک وایي چې دغه ته لا هم بنیادي حقوقونه نه دي ورته ترلاسه شوي. عدالتونه نشته، انټرنیټ سہولت نشته، بجلی هم سمه نه ده او د موبایل سیستم هم فعال نه دی. د دې ترڅنګ ټارګټ کیلنګ یا هدفي وژنې هم روانې دي. پاره د شانواز ترګزی رپورټ اور.
د قبایلي سیمو خلک د انساني بنیادي حقونو پر نه ملاوېدو شکایت هم کوي، وایي چې هغه وخت چې اف سي آر قانون نو ختم شوی دغه حقونه خو نو، خو اوس چې فاټا ختمه شوې ده نو هم ډېر حقونه داسې دي چې دوی ته نه دي ورکړی شوي. د باجوړ نه سماجي کارکونکي او د یو جرګې یو مشر سید صدیق اکبر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د تعلیم او صحت په شمول نور یو شمېر حقونه نه دي ورکړی شوي.
خو دا تاسو ته ښکاره ده چې د نن ورځې پورې موږ د انصاف نمیسي سپېسې محرومي وو. منګ د ترقۍ نه ډېر زیات لري او منګ دومره پاسماندی چې د نن هدف پورې زمونږ په ایریاس کې کالجونه نشته دي، د بنیادی ضرورت زمونږ صحت هم دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده، زی په زی باندې چې دی خبرې کې به تاسو ټارګټ کیلنګ کیږي، څوک نه خبرېږي. د اوسه پورې ریاست دا د سره ونه خودل، چا دا ونه خودل چې دا په څه وجه شهیدان شو، دا د کم ځینې د روکتام په کار دی.
نن د انساني حقوقو نړیوال ورځ مانځل کیږي او ویل شوی دی چې په دې ورځ به خلکو ته بیداری ورکیږي چې دوی باید خپل حقونه وپیژني او وی غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر په 10 مانځل کیدونکې ورځ کال 2020 په حواله ویل شوی چې د کووډ 19 په دوران هم ډیر خلک د خپل حقونو محرومه پاتې شوي. په مخوانی فاټا کې لدی وړاندې هم د انساني حقوقو په نوم لاوېدو غوته چته شوی وي او د مختلفو تنظیمونو لخوا غوښتل شوی چې باید د پاکستان په آئین کې لیکل شوی ټول حقونه دوی ته ورکړي شي. د خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان یوې مشرې ناهید اپریدی د زنانو په حقونو مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
کی ان ول معاشره حق ورکې نو داسي ریاست په حواله سردا سي مواکيم نشته لري چې زنانو د پاره خو ډېر سکولونه وي نږدې کبیا دي کور سیاسي حقونه چې ګورې د خزو ته کې سیاسي حق نشته لري، ز خزو ته سیاست ته نشي راتلی، نه د حکومتي له حواله سره نس اقدامات شوي دي، لکه په جائیداد کې سن ورکړې کیږي. بیا چې کله مرج رو شمو په دې باندې خوشاله چلته کې به قانون راشي، نو د قانون په حواله سره بیا که خزه عدالت ته تلی شي نو هغه شي د خپل حق. خو بده مرغه اوسه پورې هغه رنګ اقدامات نه دي شوي، د حکومت طرف نه ادارې لا نه دي جوړې شوي چې هلته کې ښځه لاړې شي او خپل د حق د پاره چې کم دینو غوښتنه وکړي.
دا محمد اوسیدونکي او سیاسي کارکونکي شاه سوار مومن وایي چې دوی هر وخت انساني حقونو غوښتنه کړې ده. دلته قانون شته هم خو بیا هم نه یوازې د پخوانی فاټا خلکو بلکې د خاریو خلکو ته هم پوره پوره حقونه نه دی ورکړی شوی.
مون خو ځان ته همیشه ویلي چې موږ آزاد خلکی خو د بده مرغه هغه آزادي زمونږ د خلکو په خپو کې زولنې ګرځېدلې دي او موږ ته هغه بنیادي انساني حقوق کاغه په پاکستان کې د دننه ښارونو دي او که پاکستان نه بهر دي نو هغه شان حقوقونه خو موږ ته لا اوسه پورې فلحال نه دي میلاو شوي.
له دې وروسته مې د باجوړ نه د تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي سیملي غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې او ورنه مې په دغه ضلعه کې د تعلیم صحت او نورو حقوقو پوښتنه کړې نو دراته داسې جواب راکړ.
انشاءالله د باجوړ لوال د وزیرستان پولیسو د 100 کمه پاټه ده نو دا اوس په لویه پښتونخوا کې شامل شوې ده. د دې نر زنانه لوی ماشوم هر چا ته بخپل حق ملاویږي. د کووډ 19 خبره چې څنګه تاسو وکړه حقیقت دا دی چې په دې کې ډېر خلکو ژوند جواک ځپلی شوی. هر وخت انشاءالله باور درکوم چې د انساني حقوقو په کوم ځای کې د خبرې او د آواز ضرورت و موږ به پکې د ټولو نه مخکې یو.
خو عام خلک بیا هم وایي چې دوی د فاټا تر ختمېدو وروسته خوشبین وو. دوی ته به د بیان د آزادۍ صحت معاش تعلیم او نور حقونه ورکړی شي خو تر دې دمه ډېر داسې ادارې هم قبلي ضلعو ته نه دي غځېدلي چې د دوی د حقونو نه ورکېدو شکایت ورسره دوی ولیکي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رم دی اړوند تاسو یو بل رپورټ درو رو په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو تنظیمونو ویل دی چې نن ورځ به د تورې ورځ په توګه لمانځي ځکه چې په پاکستان کې دوی ته د دې په معنا باندې حقونه نه دي ترلاسه. خو حکومت دا نه مني. حکومت وایي چې دوی مذهبي اقلیتونه خوندي ساتلي دي. شبیر جان یې په اړه رپورټ لري.
نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده خو پاکستان کې میشت د کم شمېره ډلو غړي وایي چې دوی ته ځینې مذهبي حقونه خو ترلاسه دي خو د دوی د ډېرو انساني او بنیادي حقونو سرغړونې روانې دي چې پکې د جنکو د ودونو وروستو په زور د مذهب بدلول او هدفي وجنې هم شاملې دي. خولې نه په حکومتي او نه په ټولنیزه کچه د دې مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. خیبر پختونخوا کې د کم شمېره ډلو د اتحادیې عمومي سکتر او د سکھ مذهب منونکي اشون کمار وایي
سیدا لکه مذهبی آبا نے خوٹک دمونگ با رسم و رواج و خپل عبادتونه کو خو بیا هم ډیر مسائل د سیاست زمونږ ډیر دسه زونه دي چې بند دي. لکه تاسو ته پته وي زمونږ د ګردواره آره بازار یو مسله ده. یو شو د کم از کم 40 سال نه روان دي. عین خو تاسو ته ما پهلو مو چې حقوق او رائټس خو مونږ ډیر راکې خو مطلب دغه امپلیمنټیشن او دغه کې خامخا مسائل شته دي. پر امید یو چې بس چرته خو بدالات خو مونږ ته هم څه بلاو شنو الیکشن تاسو ګورین الیکشن کې مونږ له مخصوص سټرا کو دغه د پاره سلیکشن نشته هغه نشته د سین کې چې کوم فورس کنورژن کیږي نو دا خو سه مسئلہ دا لکه دی کی خو بمدا ہوئی تو گورنمنٹ پالیسیز سے چیدی لکه دا کم کے سمدا بنیاد پر اس خلق دی نو دا اس دی سپورٹ کئی نو دی با دمرا پاور فول دی.
پاکستان کے پا بشری حقونو کارکون کی مدنی فعالا ہما خان وائی چه کم حقون دا پاکستان آئین او اسلام اقلیتو یا کمشمیر اڈل تا ورکڑی حقا شاندوی تا ندی ملو او هم دغه وجه ده چې په نړیواله کچه د بیلابیلو مذهبونو منونکو لپاره پاکستان یو خطرناکه هیواد ګڼل شي نو باید حکومت په دې اخلاق جوړ شوي قوانین عملي کړي.
پاکستان کی اقلیت تقریباً 20 ملین خلق دے 3.76% او اغا ظاہر دے چیر پاکستان پا معاشی ترقی کی او پاکستان پا ترقی کی او لوی کردار ادا کی. اس منگا اگورو بین الاقوامی چکم خبرون رازی نو اگی کی یہ رپورٹ مطابق چکم دے پاکستان پا دنیا کے وم نمبر خطرناک ملک دے دا اقلیت دا پارا زکا چی دا سی قسم واقعات مخ نرالل او دا سی رپورٹس رازی چی اگی کی دا تشدد یا دا انتہا پسندی واقعات رپورٹ کی گی او اگے سرا دا پاکستان یو امیج کم دے یو پیغام چ کم دنیا تزین اگا ڈر زیاد خراب دے. حالانکہ دا اسلام دا رہنمائی مطابق پاکستان دا آئین مطابق دا اقلیت حقوق آغا شان دی سنگا جی دا نور اکثریت یا دا نور خلق دی نو بالکل کہ زمنگ ملک کے منگ اگورو کسو یو خاص طبقہ یو اقلیت اگئی سیف نہ دی اگئی حفاظت کی نہ دی اگئی حقوق چکم دے نو اگا دا خلق دا طرف نہ یا دا حکومت دا طرف نہ اگئی محفوظ نہ دی.
ولی پدړه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړی او د اقلیت لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر وزیر زاده نه پختنه وکړه. نو دوی وایي چې پاکستان کې هم او خیبر پختونخوا کې هم کم شمېره ډلو ته پوره پوره حقونه او تحفظ ترلاسه دی، او د ځینو ډلو د کسانو وجنې د ترهګرۍ لړۍ او نړیوال سازش وبلی.
پاکستان کی اللہ پاک فضل دے چی دلتا چی کم مائنارٹی خلق اسے کی بنسبت دے نور و ملکونو دلتا مونگ دیرا خوشحال ہے، مونگ تا کم حقوق دے نور خلقو تا ملاوے گی، ام ماتا شان غینا ام سوا مونگ تا داسی ملاوے گی، زکر چوکو را جی اوپن کمپیٹیشن باندے مونگ تا جاب ملاوے گی، این علاوہ مونگ تا ریزرف سی تم اسپیشل کوٹا ہم ورکڑی دے، چی کم یو داسی پرسپشن جو سوی دے چی پاکستان کی مائنارٹیز تا حقوق نہ ملاوے گی، اس دے باندے سے داسی حقیقت نشتا. فورس کنورژن بارک چې کوم یو څو داسې کیسونه شوي دی، هغې باندې حکومت سختی سره ایکشن اخیستی دی او کسان جیل کې اچولی دی.
دا پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې امریکایي حکومت پاکستان د نړۍ په هغې ملکونو کې شمار کړی کم کې چې د نورو مذهبونو منونکو ته پوره مذهبي ازادي نه وي ترلاسه او یا د هغوی لپاره خطرناک وي. ولې پاکستان د خارجه دفتر دغه تاثر رد کړی دی او غلط یې بللی دی؟
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. او سم یو مرکې ته ورزو، د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سل قیدیانو کې سونو د مقدمه د اوریدنې په وخت عدالت حکومتي وکیلانو ته حکم کړی چې د دوی په اړه دې نور تفصیل د هغوی مدافع وکیلانو ته ورکړي. د دې تورنو وکیل اډوکیټ شبیر حسین ګنی وایي تر دې مخکې هم ملکي عدالتونو خوا شو دو نیم سوه کسانو ته د پوځي عدالتونو لخوا ورکړل شوې سزاوې کلادم ګرځولې دي. دغ سره زموږ همکار احمد الله خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ته پوښتنه کړې چې دی ولې فکر کوي چې دغه قیدیان بے ګناه دي.
ملک سکوټ کم پاکستان کې جوړ شو 2016 او 17 په بیا د 18 او 19 لپاره 74 کسان یو ځل ملک سکوټ پر سزا ورکړې و د 500 د عمر کې. دا وی پلونا بیا په یو کوټ تر زموږ چیف جسټس وقار احمد سیټ صاحب دې په سربرای کې چې کوم بیچو دا وی په 2018 کې فیصله وکړه و 74 کسان د بری کېدو اډرو وکړي. بیا په دیم ورون کې بیا چې آی کې مسوګانې کړې 196 پلونه د یو کوټ په تر راغل او دا په 2020 کې 196 کسانو د ګرنو شو دای ته رهای چیرې د سوګانې باندې ته ورته شي. 150 کسان د سیدی چې دی لا پلونه پات کې دی مخکې چا پلونه نو کړی د غربت د وجې او صدا سی چې ریکارډ پکې نو د مشورې سرکار د طرفه دا غ پلونه پات نو پرون نه بل ورس چې کوم لګیدلو دا کې سونه نو دې کې دا وشو چې دې ریکارډ دې سبمټ کړو پوره کو یا کوم ته ریکارډ نو خولې شي.
شبیر حسین صاحب په 1 دسمبر چې کوم د هیرنګ وشو نو پاره کې د حکومتي وکیلان چې کوم واغې څه دریس خپل کو
دلته دا وته ویچر تاسو ریکارډ دي ته ولې نه خو نه غوي ویچر موږ تاریخونه موږ ته نه موږ به پیش کو نور سمات کو چونکی بیس وغیرہ پدې ته مونږ شو سیمپل لا یو ګروند چې لکه تاسو وکیلانو صاحبانو ته ریکارډ ولې نه خو دي بار کوم سپیس په سینګ کې وزارت دی پلا وزارت انټیریر منیسټر تر په چکم ډیپټی اټانی جنرال کې شو یا زموږ د صوبې کورنمن د طرفه ډیپټی جنرال په شو نه ته دا ډایرکشن کو چې تاسو دا دوا سیجرډي دي ته ریکارډ پرووایډ کې چې دی وګوري او دا ویله تاسو دې سمات کې
جنوري. دا یو نیم سل کسان چې کوم اپیلونه شوي دي دوی په څه جرمونو کې نیول شوي او دوی ته څه سزاګانې ورول شوي دي؟
دوی کې دا 500 سزا والا مشته، د عمر کېد والا مشته او 14-10 سال والا مشته. د دوی خلاف چې کوم الزامات په کوم جرمونو کې دي سزاګانې ورکړې دي دا مختلف نوعیت جرمونه دي. خو ملکه دي د تجګردۍ الزامات یې پلګولي دي چې رایي په کلوې باندې د سیکورټي فورسز د ایف سي د آرمی د پولیسو په دې باندې حمله کړې چا باندې دي چې دې بمونه جوړ کړو یا څه په کې داسې سزا دي چې د دې طالبانو سره رابطې دي او هغه یې لس لس کاله سورلس ورس کاله ورکړي.
دا کسان کله نیولې شوي او کله نه د ملټري کوډ د طرفه دوی ته سزاګانې ورول شوي دي؟
دا ملټري کوډ سزاګانې دي په 2018 کې ورکړي دي 2017 کې 2018 کې او تین ولې شوی د ریکارډ مطابق سوق د 2018 سوق د 9 دی د 10 دی د 11 دی نو د ملټری کوډ د جوړېدو د سزا جوړېدو نه اته ته نه نه لس لس کاله مخکې دی ته دیان دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پاکستان کې د شفافیت نړیوال اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای چې په دغه وخت کې د اداري فساد ضد کوششونو ښه نتیجې ورکړي دي او درغلي ښه نتیجې نه دي ورکړي بخنه غواړم او درغلي زیاته شوې ده. په پاکستان کې د دې ادارې مشر عادل جیلانی مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې د درغلیو ورځ د دسمبر په نهمه لمانځل کیږي. په پاکستان کې به د رشوت خلاف دوی خپلې هلې ځلې د حکومت خپلې هلې ځلې به هله رنګ راوړي چې موجوده قوانین په سمه توګه د پوهنه عملي شي. په دې اړه د ملیحا میرزاده رپورټ اورو.
په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر عادل جیلانی وای په هغه هیواد کې په تیرو کلونو کې رشوت د کمیدو پر ځای زیات شوې. نوموړي دا خبره د دسمبر په نهمه د اداري فساد ضد نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته وکړه. جیلانی په پاکستان کې د مختلفو حکومتونو د سیاسي ژمنتیا د کمی په اړه ناهیلي ښودله او د شفافیت نړیوالې ادارې د کلنی فهرست په اړه وویل.
دا وخت پاکستان په اصلو کې 2 نمبر لري چې ناکامي ښایي. د رشوت مخنیوي لپاره به اوس خواله ضرور راغلي دي ځکه چې په 1999 کال کې پاکستان په نړۍ کې د اداري فساد لپاره دویم هیواد وو او سلو کې لس نمبر وي. د رشوت لپاره نن پاکستان د نړۍ یو سلشلم هیواد دی خو په دې ملک کې د کرپشن ضد کوششونو ښه نتیجې نه دي ورکړي. هر حکومت د کرپشن خلاف له نارې سره راځي خو بیا په خپله د اداري فساد نوې لارې ایجادوي. د هغو طریقو له وجې درغلي زیاتېږي. نوري وجې دا دي چې په پاکستان کې د مفاداتو تصادم زیات دی. د قانون بالادستی نشته او عدلیه هم پاتې راغلي.
د شفافیت نړیوال اداره هر کال د اداري فساد په اړه د هیوادونو یو فهرست جاری کوي چې د کارپوهانو د سیړنو او د بیلابیلو کاروبارونو مشرانو د نظر پوښتنې پر اساس جوړیږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2019 کال دغه فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس له پلوه پاکستان په 180 هیوادونو کې په 160 نمبر وو او په سلو کې یې 2 نمبر وي. یو هیواد چې څومره کمې نمبرې لري نو پکې د درغلۍ زیاتوالي فکر کیږي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سینیټر زیشان خانزاده په تیرو حکومتونو د درغلو تور پورې کولو سره مشال ریډیو ته وویل چې ګوند باید د کرپشن د ختمولو ژمنې پوره کوي چې پیل یې د سیاسي ګوندونو مشرانو له احتساب سره کړی دی.
10-11 پارټۍ چې هغه یو سره یوځای شوې دي پی ډی ایم نوم هغه ویل ورکړې ده او د حکومت خلاف د تحریک چلی نو هغه سوسو پرې حکومتونه کړې دي او هغه ته دا یو اپورچونټي وا چې هغه انټي کرپشن ادارې جوړې کی پروګرام جوړ کی. هغه هغه نه دي کړې. ستاسو زمونږ د پارټۍ مشر عمران خان دا د هغه د شروع نه یو نارا ده چې په پاکستان کې کرپشن ختموم. نو دا سي ډېر سيزونه دي چې په هغه کې چې کوم سپیډ موږ له پکارو هغه نه جوړیږي ځکه چې د دې ملکی تاریخ کې مدین او هغه دې بالکل تباہ کړی دي. زمونږ انټرنیشنل ایئرلاین بیا یې تو غوره چې هغه موږ سټیل مل تو غوره چې هر اداره چې کمدان او هغه په خساره کې ده. دا په نیزل او شو چې د ملک کم سابقه وزیر اعظم دی کو یو دې کټو دی کسونم دین او هغه باندې خبرنه یو دغه سټارټ شوی دی او هغه د نیشنل اکاونټیبلټی بیورو له دې وخت کې پورا هغه د اختیار دی چې هغه د کیسې زوشلې.
خو د پاکستان مخالف ګوندونه پر ځان د درغلیو تورونه ردوي او تور پورې کوي چې د احتساب ادارې د حکومت په لارښوونه د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خلاف پر انتقامي کاروایانو لاس پورې کړی دی. خو نائب حکومت وایي چې د احتساب قومي اداره په خپلو کارونو کې خپلواک ده. د مسلم لیگ نون سیاستوال او یو ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې د دوی له وجې د هیواد ادارې تباه دي. نوموړي پر حکومت د نااهلۍ تور پورې کړ او وی ویل چې تحریک انصاف ګوند په تیرو دوه نیمو کلونو کې د درغلو خلاف څه هم نه دي کړي.
ټول خلک او رسنۍ دا خبره کوي چې په غنمو او چینی کې د 400 ارب روپو درغلۍ کړي دي. هغوی په ګیسونو کې قوم ته د 115 ارب روپو نقصان رسولی دی. هغوی ایوازې په دوایانو کې قوم ته د 200 ارب روپو زیات زیان رسولی. دا درغلۍ ده. د هغوی خلاف مالم جبا د پېښور چټک بس او بلین ټری سونامي کیسونه دي. د واکمن ګوند خلاف له 9 کالو راهسې د بارنو فنډونو کیس روان دی. هغوی په دې مقدمه کې عدالت ته هم نه وړاندې کیږي. نو درغلی چا کړی دا او څوک عدالت ته نه ورځي؟
کرپشن کس نے کی ہے اور کون نہیں جا رہا؟
د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب عدالت په 2013 کال کې د درغلو په یو مقدمه کې د اوه کاله بند سزا واوروله. عدالت هغه په همدغه کال په دې تور چې صادق وامین نه دی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ. نوموړی د لاهور په کوټلک پت جیل کې و، خو د تیر کال په ډسمبر کې د صحت خرابېدو له امله د علاج لپاره لندن ته لاړ. د غرض د ګوند په یو شمېر نورو مشرانو چې پکې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف هم شامل دی د درغلو په سر مقدمه جوړی دي. د شفافیت نړیوال ادارې مشر عادل جیلانی زیاتوي د رشوت خاتمې لپاره په پاکستان کې د قوانینو لاندې جوړ پوره نظام موجود دی، خو دا به په هغه صورت کې ګټور رسوي چې هغه نظام په رښتیا او اصلي معنا کې عملی شي.
د مریحا مرزاده رپورټ. مور د اوریدونکو، د پاکستان د کورنو چارو وزارت ځینې سیاسي ګوندونه تورن کړي چې دوی ملیشې لري. د وزارت صوبایي حکومتونو ته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د دغه ډلو د کړنو جاج دی واخلي او پر ضد یې د کاروایۍ لپاره تګلاره جوړه کړي. جمعیت علما اسلام فی او نېشنل عوامي ګوند د حکومت د اقدام غندلی او وایي چې هدف یې د اپوزیشن ګوندونو د روان احتجاجي تحریک مخه نیول دی. په دې اړه نور تفصیل هارون باچا.
پاکستانی رسنۍ او د دې هیواد د کورونا او چارو وزارت لخوا صوبایي حکومتونو ته د لیګلی خط په حواله لیکلي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان د آئین د 256 ماده او د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د درېمې نقطې په سرغړونې کولو خپلې ملیشي جوړې کړې او ځانګړي یونیفارمونه ورته ټاکلي دي. د وزارت له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د ګوندونو او مذهبي جماعتونو د ملیشو موضوع جدي ونیسي، د کړنو یې جاج واخلي او پرېنږدي چې د هیواد امنیت ته د خطر سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم په نوم د هیواد د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د تحریک انصاف د حکومت چپکولو په مخه د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې. په دې جلسو کې تر ډېره د جمعیت علما اسلام فی ډلې رضاکار لیدل کېږي چې په خړو جامو کې ډنډو په لاس ولاړ وي. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان چې د پی ډی ایم مشر هم دی، د نومبر پر 13 په ملتان کې تر جلسې یو ورځ مخکې په یو خبری کانفرنس کې د خپل ګوند انصار الاسلام تنظیم رضاکارو ته امر کړو چې که پولیس یې د جلسې میدان ته د تګ مخه ونیوله نو کلک مزاحمت دی وکړي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت علما اسلام فی ویان جلیل جان د دسمبر پر 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کورونا او چارو وزارت اقدام په بدنیتۍ ولاړ وباله. نوموړي زیاته کړه دوی په ګوند کې 15,000 راجستر رضاکار لري چې هیڅ تربیه یا وسله نه ده ورکړل شوې او یوازینی کار یې د جلسو امنیت ساتل دي.
او دا جماعت جلسو د میټینګونو او د قائدینو د حفاظت لپاره یو سیکورټی شوبه ده. موږ اعلان کړی دی چې موږ به د دې دا نوټیفیکیشن مسترد کوو او موږ ملګری به ټول به انشاءالله 13 تا میدان پاکستان ته راځي. موږ سره جنډې وی کنه جنډې نو جنډو کې جنډې وی جنډې راوستو باندې خو پابندی نشته کنه اصله راوستو باندې پابندی ده او اصله موږ بند کړی ده. آج چاته میدې چې اصله بسوک نه روڑی.
د عوامي نیشنل ګوند په ولسی غونډو کې هم سری جامې په تن د پاټۍ سرخ پوشان یا سور پوشان غړي په نظر راځي. د ګوند مرکزی ویان زاهد خان د دسمبر پر 9 مشال لړیو ته وویل حکومت پر زیاد دی چې تر هغه ډلې په نخ کړی د سیاسي خلکو تنګول یې پیل کړی دی.
چې کم د ریمل کې دهشتګردي وو او لخرې جوړ کړې وو په ګاونډي هیوادونو کې مداخلت کې او د نن کینو داغې نه هدي ته پوسټ کې په خو د خپل د پروټیکشن لپاره په پاټې کې چې کله جلسې جلوس یې او دا د هرې پاټې یو حق دی. زمونږ هر دنده کې تقریبا 200-250 دا ده صبح کې بل زره خلک هم نه دا په سبا وي نو موږ پښتنې سپ ته زمونږ بیا ځوانان دي ډاکټران دي زمونږ بیا ملګري استادان دي زمونږ وکیلان دي
خود. خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی طفیل انجم چې د کورونا او چارو قائمه کمیټې غړی هم دی د مرکزی حکومت خبره پر ځای بولی او وایي چې د عملی کولو لپاره به صوبایي حکومت پوره کوښښ کوي. انجم د جمعیت علما اسلام فی د رضاکارو ټریننګ ویډیوګانو ته په اشاره زیاتوي چې د ګوند په ټولنه کې ویره خپرول غواړي.
داس حالات پیخیږي نو اسینا چې دی یو خپل فورس انټروډوس کی نو سیو سره دی اوس جړې کپڑے چولې غټ لوړ ور سره دی نو خلک ته غلط امپریشن علی کنه چې دا خو یا بدمعشان دی یا ځان لسی ګروپ ته چې هغه سړی تار چرکول شي د یو خو په خراس دي سره پیدا کیږي په ملک کې.
په پیښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شدون کې شمیم شاهد بیا په دې نظر دی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو د تحریک د زور کمولو لپاره د هغوی د تنظیمونو د فعالیت او لوجې د نام نه د ممکنه پیښو موضوع راپورته کړي. دی وایي که حکومت واقعي د دې تنظیمونو پر ضد د کاروایۍ اراده لري نو باید تر پوره تحقیق وروسته اقدام وکړي.
عمران خان په حکومت باندې ډېر دباو دی او دا د هغې دباو د لاندې دادی کوي. ټیک تا حزب المجاهدین چې کوم د جماعت اسلامي تنظیم نو هغه دی په افغان جهاد کې هم استعمال کړو، په کشمیر کې هم استعمال کړو. جمعیت العلماء اسلام چې کوم موجوده تنظیم دی، انصار الاسلام، دا په یو وخت کې یو تنظیم په دې نوم باندې وو، مسله په دې خیبری جمسای کې او په بل ځای کې. خدا هغه تنظیم نه دی، کیس ټو کیس قتل غواړي چې کوم مسله دی او کوم غیر مسله دی. انصار الاسلام دا الیکشن کمیشن سره رجسٹر دی.
شمیم شاهد زیاتوی اپوزیشن ګوندونه بعد دوی د رضاکارو تنظیمونو پر ضد ممکنه حکومتي کاروایۍ ته سخت عکس العمل وښیي، په نتیجه کې به د په خبره په هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم سیوا او خای په تاوتریخوالي بدل شي. پاکستان جمهوري غورځنګ دا مهال زور لګولی چې د دسمبر پر 14 په لاهور کې خپل جلسه کامیابه او حکومت له لا ډیر فشار سره مخامخ کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو وسم د دیونی سندری جادوګری خبرونه اورو چې د کندهار یو پیژندل شوی سندرغړی نعمت الله کندهاري پاړه د هارون بادشاہی کوربه ده.
سلیم شهید هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د کندهار د دیو پیجندلی سندرغاړي نعمت الله کندهاري سندره او د هنري کارونو په اړه هم داغه خبرې اورو. نو موږ چې د کندهار د هنرمندانو د ټولنې مشري هم ورپغاړه ده، لته شوخوا 50 کلونو راهسې سندري وایي. کندهاري زیاتره ولسی سندری ویلی او د خپل سیمې ځوان سندرغاړي هم هڅوي چې په سندرو کې د کندهار د موسیقۍ خواږه هرومرو شامل کړي.
لانجی بانجی سلپی دی پشکن مخ راوی پیلیوان مدتا کتیلیوان تارا تخندیلیوان مدتا کتیلیوان تارا تخندیلیوان کشکی آواز او توایتلی درود غایتا 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 تلاسمنی
د نعمت الله کندهاري سندره مو اوریدا. نوموړی د خپل کلی کور په اړه معلومات راکوي او وایي چې له موسیقۍ سره شوق او د سیمې د مشرانو سندرغاړو سندرو د اړ کړل چې خپله سندرې ووایي. د ده په خبره د هنر یې شاوخوا 50 کاله پوره کیږي.
د کندهار د ولایت یم، مربوطې ولسوالۍ د غورک ده. زه د غورک ولسوالۍ یم. په هغه ځای کې نو ټوله دینه سوی دي. تقریبا عمر مې تقریبا نو 30 یا 30 کاله دي. هنر چې دی دا طبیعي یو شی دی چې هغه د چا په وجود کې پیدا کېږي. نه نو زه ډېر لس کلن وم چې ما په سندرو شروع کړې ده. دغه دی چې در ننه پورې نو سندرغاړی یم یا په سندرو شوقي یم وایم. دا زموږ د کندهار سندرغاړی وه چې د هغو جملې څخه د ولي محمد کنداري په نامه موږ یو سندرغاړی درلودی. اوله ورځ مې د ده سندره واورېدله. نو زما باعث داسې د هنر چې د دغه ولي محمد کنداري اواز پر ما تاثیر وکړي او ما هم د هنر ډګر ته مخ کړ. په کندهار کې شاګردي وستایي نشته چې دا د پلان کې شاګردي ما خپله درې واندازې مې د استاد رحماني صاحب ته پوښتنې کړې دي. ما په شاګردي د هغه لاس نیولی دي. په یو کال کان یا په 50 کاله تقریبا زما د هنر کې
نعمت الله کندهاری وایي اکثرې د خپلې سیمې د ولسي شاعرانو شعرونه سندره کړې دي. د زیاتوي د دې باوجود چې د هندي کلاسیکي موسیقۍ ځینې ټاټونه او راګونه پیژني، شعر ته کمپوز جوړول بیا هم اسانه کار نه دی او ډېره پوهه او محنت غواړي.
د هر هنرمند لپاره د ښه شعر انتخاب ضرور دی. خو بیا هم دغه اکثره هنرمندان دي یا د هر ولایت هنرمند زیات سندرې خپل د ولایتو د شاعرانو وایي، ځکه چې دا د ده ژبو الفاظو د هغه شاعر الفاظو دا سره یو وي. نه نو بیا دلته موږ انتخاب لرو. زه خپله ډېر شعرونه د خدای بخښلي سید عبدالخالق هغه ما ویلي دي او اوس هم د هغه د ډېر وایم. د کندهار د سیمو د ډېر شاعرانو سندرې ما ویلي دي، شعرونه ما ویلي. د کمپوز ډېر یو مشکل کار دی. دا اکثر هنرمندان وایي وایي دا زما کمپوز دی، خو زه یو مالی خانه یم. زه خپل د کندهار د محلي موسیقي او د محلي طرزو پیروي یم. زه غواړم چې خپل د کندهار محلي طرزونه ورک نشي، هغه راژوندي کړم او د هغو پیروي یم. کمپوز زما کړی دی او ما چې هر څه ویلي دي هغه زموږ د کندهار زاړه طرزونه دي. دا غټات یار دا خو غټې خبرې دي. ما دغه لکه بیروي ټاټ ما ډېرې سندرې پسې ویلي دي. کسوري ټاټ دغسې یا پیلو یا فالي یا باګې سري خونه دغسې ډېر دغه شان دي چې په مخکې د وخت نیسي. یا بلاول دي یا دغه رقم شان دي یا کماچ دي یا سمیدو یا یمن دي. دغه شان دي په دې مخکې ما ډېرې سندرې پر ویلي دي، خو زیات یې د بیروي پر راګ باندې ویلي.
یا شاید جات زواد کشیدم پریدون مردی دورتی پر نبرد کرا پور سکاش نیامد گردی نواخت سو سبب راستم یای جات زواد کشیدم پریدون مردی دورتی پر نبرد جوان باقی و سبا بیارا زمتات من جزوانی دا ترخصت راکی و مات جوان باقی و سبا بیارا زمتات من جزوانی دا ترخصت راکی و مات غنی بادار دغدغ پال خبر دی چارن درم جا براسم غنی بادار دغدغ پال خبر دی چارن درم جا براسم تیرا پور سکاش نا یمار دی گار دی نا وقت سو سبا براسم یای جا سوا کچدم پنج دور مار دی سورجی پرولا براسم
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو د کندهار د مشهور سندرغاړي شاه محمد کندهاري سندره مو پکې واورېده. د دې اونۍ په خبرونه کې هم د کندهار د یوه بل پیژندلې سندرغاړي نعمت الله کندهاري خبرې اورئ چې د خپلې سیمې د موسیقۍ په اړه یې له مشال رادیو سره کړې دي. کندهاري په خوشینۍ سره وایي چې د سیمې ځوان سندرغاړي د موسیقۍ د زده کړې په کیسه کې ډېر نه دي. د زیاتوی په خپل بیا هڅه کړې چې د سیمې د مشرانو سندرغاړو مشهور کمپوزونه بیرته راژوندي او له نوو سازونو سره پر ټلویزیون چینلونو ووایي.
بدبختانه چې زموږ په کندهار کې دا شته دغه نسته اوسې کوچني هلکوان دي سندرې وایي. دا نه غواړي چې دی د یو چا شاګرد شي. حتی پلار یې دا کار ته کښېنولې مګر شاګردي نه پکې. په دې اوس کې ما یو شاګرد چې هغه د صابر په نامه دی صابر جان په نامه دی اوس داسې یو څو عمر کې ډېر یو ښایسته اواز دی انشاءالله رحمان ته چې بیا د رسنۍ د خوا ووینې د تلویزیون پر پرده نو دغه یو هلکی مې اوس در لاس لاندې کړی دی چې کار ورسره وکړم چې دی مالک سندرغاړی شي. زه غواړم چې هغه زموږ ته زړه طرزونه چې سل کاله یا یو نیم سل کاله یا هغه اتیا کاله او شپېته کاله اخوته ولسوي اوس لکه دغه ستا په لاس کې جام جام دا په اول ځل کې ولی محمد کنداري راډیو افغانستان کې وویل نو هغه په هغه شت کې پاتې شول ورکه شول بیا چې بیا نو د په اصطلاح زموږ نو د تلویزیون پر پرده باندې بیا ما پسې را وایستله. نن دغه طرزونه چې دغه شي نور ډېر طرزونه چې وویلدي ورک شوي دي ما بیا په رسانۍ کې ویلي دي چې هغه د تلویزیونو پر پرده باندې پر اکثره تلویزیونانو کې ما ویلي دي.
داستا زرین خالونا بلمن کی کراتی داستا زرین خالونا بلمن کی کراتی شاباز دی پر مخوارا زلپا دی تا خوشبو پرلاس نہ
ہندار مخت من سچ زب کے بلکی ہندار مخت من سچ زب کے بلکی راستہ زر خالنا پن من کی کراتی شہباز پور مخوالا زلفان کا مشبو چیری دبل چاس کے زب عمر پر سر تیر سم کچیری دبل چاس کے زب عمر پر سر تیر سم خطا نو زناز کی دیو پادی دبل زی خطا نو زناز کی دیو پادی دبل زی داستا زرین خان را کلمر کی تراتی
راد عبید اللہ جان کندہاری سندروا سندرغاڑے نعمت اللہ کندہارے وائی د سیمی هنرمندانو د کندہاری موسیقی د ود لپاره ځانونه ستړي کړي ول خو دولت په دغه چارو کې هغه رنگ چې لازم و همکاري ورسره ونه کړه د زیاتوی همدا وجدا چې اوس مهال د کندهار په موسیقی کې هم غربي سازونه و هنګونه ورګټ شوی او بڼه یې بدل شوی ده
هغه موسیقی چې وای چې په خوا موسیقی و هغه زموږ خلاص زموږ د کندهار خلک وو دلی زکری او دلی هغه موسیقي کول خوانجی دیرو ځکه چې هغه محلي موسیقي وو لري خدام محلي زکری و نه زموږ په کندهار کې بد بختانه چې د دولت توجه نه سورته نو دا زموږ د اتحادیه او سمې اتحادیه موږ د ونرمندانو لرو چې په د اتحادیه رئیس زما پر غاړه دی نو اوس موږ دغه د کندهار موسیقي ته دغه کندهاریان دغه کړي نو متوجه کړي چې باید موږ کندهار موسیقي جوړ کړو او د اطلاعات فرهنګ د رئیس په شمول زموږ سره ډېر کومک دی نور په دولت کې زموږ سره چا داسې نه کومک کړی دی چې موږ دا موسیقي درته دغه کو جوړ کړو خو موږ خپل ازیار به سره کار کړو او هغه د پخوا رکه موسیقي خو نه شو جوړوي دا رنگ خو نه دلا و چې موږ ارمانونه په شکو چې کښې موږ خلک روزلې شوی وای په هغه وخت کې او هغه رکه موسیقي موږ درپای درلودلی خلکو د غربي ساز اورېدی په ټیلو په دوی کې د غربي ساز ته مخو نو موږ اوس دغه سې راوهلې ده چې په دا زیار چې اوس په سلو کې اتیا نوي زموږ شرقي موسیقي خلک اوري لس هغه سوله بېرته چې دغه زموږ شرقي موسیقي لکه رباب لکه تبله هارمونیا دغسې موږ بنجور ته وایي زموږ پس په دغې کې جاپاني په نامه دغه موسیقي اوس ډېره مخته ده تقریبا په سلو کې اتیاو نوي موږ یو اوس بېرته په لس کښې هغه سازونه چې ته یاد یې لکه دا کیبورډ و هغه یاد تشدی دا برکن موسیقی پر نامه بس مادود خلق آغا خلق سے کابل نشین خلق ہے وہی آغا شرقی موسیقی ہم دا جانا سر اللہ تاوری کہ نوبات آغا تیر کی واوا کنی دا شرقی موسیقی سر دا آغا مستندرگاری کابل نشین ورون ہم بس دا آغا موسیقی رہی
په سندری جادوګری خبرونه کې مو د ولی محمد کندهاری دا سندره واورېده. سندرغاړی نعمت الله کندهاری وایي وخت په وخت سیمې ادبي او کلتوري غونډو ته د سندرو ویلو لپاره دعوت کیږي. دغه په وینا د کابل په ټی وی چینلونو کې هم یو شمېر پروګرامونه کړي دي. کندهاری زیاتوي د وطن هنرمندان په امن کې د ژوند او فن کولو اربانجن دي، او که د هنر وړاندې کولو مناسب موقع ورته برابر شي نو د سولې په چارو کې د پام وړ مرسته کولی شي.
دلته چې هر پروګرام یې لکه د انارګل مشاعره یا یو دولتي غونډې نو زیم او کابل ته خو نو په ورځ کې تللی وم چې شمشا تلویزیون کې هغه د غزل شپې په نامه یو پروګرام دی چې موسیقي ورسره شوې ده. او اخوا ته بیا ولاړم اریانا تلویزیون ته چې په هغه بیا سرود د شپ په نامه باندې یو پروګرام دی چې هغه یوولس څنګه دي نه خو د ډېر تللی یم نو داسې ډېر تلویزیونو ته تللی یم دغه موسیقي ته یا په یو شادي کې چې خوشي ته به موږ ولاړو پروګرام ته چې دا کوچنیانو به یې دوه خبرې وکړلې یو درېیم کوچني به ورته وویل داسې لس کلن هلک به ورته وویل ول وروره غوږ ونیسي مزه غلوي چې دلته سندرې ویل کېږي ښه موسیقي چې نو د تاسې خبرې ولیکوي نو هغه وخت دغه ځوانان ته دا موسیقي کې داسې یو یو طبیعت یې وي یا دغه رقم خوښه وه نه چې دغه جنګو دغه انقلابو خبرو ځوانان ګرسري پر بله خوا اړولي دي چې هغه ګرسري نه وایي چې موسیقي پر سره کم د قدر ته ناسته وي هغه درګه موسیقي بیا د دې ډېره مار دی په دا رخص خوشحاله کېږي چې یو رخص ورته کېږي. دا اوس هم په موسیقي چې دغسې موسیقي او سندرې او شعر نو یعنې په سلو کې اتیا سندرې په سلو کې کولی شي هم سوله راوستلی شي ځکه چې شعر او د هنرمند ژبه یا د هنرمند هغه خپله سوله ده ځکه چې هنر سرحد نه لري زرهاد ورځار کړي د ده اواز رسېږي نو هغه چې ورسېدي انشاءالله الرحمن واقعیت هم په سوله کې یو غټ رول لري. هنرمند بل پیغام نه لري اول خو خدای زموږ په افغانستان کې سوله راولي ځانې خواستي الله ته. دوم هنرمند بل څه نه لري. هنرمند دغه وایي چې هر موسیقي خپل د افغانستان موسیقي اورېدونکي دي واوري خپل د منطقې او خپل هنرمندان دي پیشوي کړي.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې مداونه د کندهار د یو پیژندلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. ما هارون بچا ته اجازه راکړئ په مخامخه